تا میسپاریم، خداحافظ.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې دي. نن سه شنبه ده. په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد تللی دی. تمه ده هلته له پاکستانی چارواکو سره وغږیږي. دا دریم وار ده چې زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته سفر کوي. تمه ده په دغه سفر کې افغانستان ته او بیا قطر او متحده عربي اماراتو ته هم ولاړ شي. افغان حکومت هیله ښکاره کړې چې وکولی شي خلیلزاد په دغه سفر کې د طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. نور مهم مسایل هم لرو. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه هم د افغانستان په اړه باندې په دې اړه هم تاسو ته رپورټ ورکو. خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به د هغه هیواد له مشرتابه سره د افغانستان پر سوله خبرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تمیم په نوم له یو غیر مسؤول وسلوال او د هغه له ډلې سره به قانوني چلند وشي. په سرپل کې چارواکي وایي که له کابل مرسته ورسره ونه شي د سیاد ولسوالي سقوط کوي. او د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په اروپا کې پر یو لړ مهمو مسلو په بروکسل کې غونډه لري. پوره خبرونه واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د هغه هیواد له مشرتابه سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. تر دې ورځ مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدراعظم ته یو لیک ورواستاوه او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. د جرمني خبری آژانس په حواله اسلام آباد د ټرمپ د دې حرکت هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په یو بیان کې ویلي پاکستان پر خپل تعهد ټینګار کوي چې غواړي له شنیت سره په افغانستان کې سولې ته زمینه برابره کړي. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر پړه په اسلام آباد کې د آزادی اروپا آزادی راډیو خبریال طاهر خان وایي
اور د دې چې د ورځې او پاتې کیږي ظاهر خبره ده د در سفر هغه مهمه موضوع به هم فقط دغه وي چې څنګه پاکستان طالبان د خبرو میستا پر اوستو کې همکاري او مدد کول شي. ځکه طالبان خو امریکا سره هغه غونډه شروع کړې دي، لیکن هغه مهم مشکل او چیلنج چې اوس د امریکا د پاره یا د نورو هیوادونو د پاره دی، نو هغه دا دی چې طالبان خپل افغانانو سره کینی.
په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تمیم په نوم له یو غیر مسؤول وسلوال او د هغه له ډلې سره به قانوني چلند وسي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وګړو له پرون راهیسې د کابل په شارینه او سیمه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت کاوه او قانون یې تر پښو لاندې کړی دی.
څه چې دغه تمیم نامې او د دې محافظینو دغه کار کړی دی، له شک پرته چې دوی سره به جدي قانوني برخورد په دې برخه کې کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي تمیم او د هغه وسلوالو ساتونکو په شارینو کې یو کور غصب کړی وو او پولیسو هڅه کوله چې د محکمې د حکم پر اساس هغه کور تخلیه کړي. نصرت رحیمی وویل چې د دې وسلوالو او پولیسو ترمنځ په نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ تنه زخمیان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد نن خبریالانو ته وویل چې تمیم او هغه دیار له ساتونکو پولیسو ته تسلیم شوی دی. مجاهد وویل چې د تمیم په نوم د وسلوالو وګړي درې ساتونکو زخمیان شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړي چې تمیم د افغانستان د ملي دفاع د پخوانی وزیر رحیم وردګ ناساکه زوی دی. د جرمني خبری آژانس وایي چې په دې نشته کې د هغه یو ساتونکو وژل شوی دی. د سرپل والی وایي که کابل مرسته ورسره ونه کړي د سیاد ولسوالي سقوط کولای سي. والی عبدالقادر آشنا نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېر شپه د سیاد ولسوالي پر مرکز له څو خواوو حمله وکړه چې تر سهار روانه وه. په دې حمله کې د سیاد امنیه قومندان عبدالمالک نظامی او یو شمېر ساتونکي وژل سوي دي. د سرپل والی وویل چې په دې حمله کې ډېر وسلوال طالبان هم وژل سوي او زخمیان سوي دي. والی وویل چې د ملي اردو یوه او د پولیسو دوو پوستو هم سقوط کړی او وسلوالو طالبانو اور ورچولی دی. د سرپل والی وویل چې د سیاد ولسوالۍ سقوط به د سرپل امنیت ډیر کمزوري کړي. د سرپل والی د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د سانچارک ولسوالۍ هم له خطر سره مخامخ ده. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سبا د وینزویلا له جمهور رئیس نیکولاس مادورو سره ګوري. دا خبر د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله خپور شوی دی. نیکولاس مادورو نن په ټویټر په ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیې ته روان دی او له پوتین سره به جدي خبرې وکړي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه لري. په تور سمندرګي کې د روسیې او اوکراین د سمندري ځواکونو ترمنځ وروستۍ لانجه او د سړې جګړې په کلونو کې د میزایلو د بندیز د تړون آینده به د ناټو د 9 غړو د نننیو بحثونو په سر کې وي. د غونډې تر پیل مخکې د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین هغه 4 بیړۍ چلوونکي او 3 بیړۍ چې 9 ورځې مخکې د کریمیا سواحلو ته نږدې نیولې خوشې کړي. او د اسرائیل په ځلان کړی چې لومنان سره په خپل سرحدي سیمو کې د هوغتونونو د تخریب لپاره عملیات کوي چې د حزب الله وسوالو استلی دي. دا مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په پاکستان کې د اعتمادۍ چې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې او ثبات په اړه همداراز له طالبانو سره د خبرو د پیل په خاطر له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. افغان حکومت هیله څرګنده کړي چې دا وکولی شي د سولې د عملي خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
مکیمن چې دا ځل سفر وکولی شي نو د مذاکراتو پیل کړي دي. په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي.
د ناټو سازمان د قاتې ملاتړ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې بحث کوي. د ناټو سرمنشي وایي
We strongly believe in a political settlement.
په افغانستان کې د لانجو د حل لپاره په سیاسي جوړجاړي باندې باورمن یو او د افغانانو په مالکیت د پروسې ملاتړ کوو. نور مهم مسایل هم لرو. دا هم اوري چې د ایران په اړه باندې د ملګرو ملتونو یو غونډه شوې ده. په دې اړه باندې پتاسته ریپورت درکړو او د پروګرام په دویمه برخه کې ازادي رادیو لخوا د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار اونۍ خبرونه مهیروي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې دي. په دغه پروګرام کې لومړی راپور دا دی چې د افغانستان د سولې په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته تللی دی. دا پاکستان ته د ښاغلي خلیلزاد دویم سفر دی. افغان حکومت هیله ښیي چې دا ځلې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیل لامل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان جریری ریاست وای هیله شته چې پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر افغانان اصول ته نګدي او پاکستان به په دې برخه کې عملی اقدامات ته اړ باسي. د دغه ریاست مرستيال وین فریدون خوزون د سیشنبې پورس ازادي رادیو ته ویل تمه ده چې دا ور خغلی خلیلزاد ل یوی عملی ل سره ورن سره ل پاکستان افغانستان ته راشي.
مسلمان چې دا ځل سفر وکول شي نو د مذاکرات پیل ته نګدي. په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي. پاکستان تیر ځلم خلیلزاد ته ژمنه ورکړې وه د امریکا دریس په اړه روښانه دی او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو په تنظیمونو د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي. موږ هیله منو چې دا ځل ډاکټر زلمی خلیلزاد چې کابل ته راګرځي په دې اړه د یو عملي اقدام د پیل خبر
لزانه سره. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د دوهم ځل لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. د امریکا له بهرنیو چارو وزارت په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې خلیلزاد به د دسمبر له 2 تر 3 نیټې پورې د افغانستان ترڅنګ روسي، ازبکستان، ترکمنستان، متحده عربی امارات، قطر او بلجیم ته هم سفرونه وکړي. که څه هم په دې اعلامیه کې له وسلولو طالبانو سره د خاغدي خلیلزاد د لیدلو په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویل شوي، خو برطانوي ورځپاڼې ټلیګراف خبر ورکړی چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازي له امریکا سره د دوهم پړاو خبرو په هدف پاکستان ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې د قطر د سیاسي دفتر د مسول شیر محمد عباس ستانگزي په مشرۍ د دغه دفتر شپږ کسیز پلاوی پاکستان ته رسیدلی. بلخوا د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدر اعظم ته یو لیک استولی او په دغه لیک کې ترې د افغان سولې له پروسې سره د مرستې غوښتنه کړې ده، هغه موضوع چې سپینې ماڼۍ هم تایید کړې ده. امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې هغه طالب مشران چې په دې هیواد کې اوسیږي له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وای افغان حکومت تمه لري چې امریکا به پر پاکستان فشارونه زیات کړي او دغه هیواد به له افغانستان سره د خپلو پخوانیو ژمنو عملي کېدو ته اړ باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې پاکستان دغه موضوع ته ژمن دی او د خپل نیک نیت له مخې به د افغان سولې پروسې ته د زمینی برابرولو نقش ادا کړي. له دې ټولو سره سره د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید خالد سادات هم د افغان سولې په اړه د ښاغلي خلیلزاد سفر مهم بولي.
مسکه
مکه از فکر کوم چې د خاغلی خلیلزاد سفر له دریو اړخونو ډیر مهم دی. یو دا چې د سولې د پروسې تیزوالی خي، دوهم د څو نورو هیوادونو زیاتول چې د افغانستان په مسله کې دخیل دی، او دریم پاکستان ته د طالبانو د سیاسي استازو استول. دا ټول موارد موږ دغه سفر ته هیله من کوي. خاغلی سادات وایي چې پاکستان پر وسلوالو طالبانو له خپل نفوذ په دغه ډلې د پوځي فشار راوستلو او له طالبانو سره د مرستو د درولو په وسیله کولی شي یا د ډله له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو میز ته کینوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواکیست. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي د ایران او روسیې په ګډون د سیمې له ټولو قدرتونو او هیوادونو هیله لري چې د افغانانو په مشرۍ او سختنتوب د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. یان ستلتنبرګ دا خبرې د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې وکړې. دا غونډه نن د بروکسل په پلازمینه بروکسل کې پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي د دې غونډې د پوښښ لپاره بروکسل ته تللی دی. همدا شی بار سره د ټلیفون په کرښه دی. صدیقي صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی.
ډیره مننه سنګزي صاحب. لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې وویل، د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې ملاتړ وکړ. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ناتو د افغانستان په سوله کې سری کرښې لري که نه، نن سیشن به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې داسې وویل:
We strongly believe in a political settlement.
موږ په قوي توګه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر او پر یو سیاسي جوړجاړي باور لرو. نو د سرو کرښو خبره له ناتو سره تړاو نه لري. دا کار د هغو کسانو دی چې د مذاکراتو میز ته کښېني. خو موږ د افغانانو ملاتړ کوو، د هغو پرمختګونو هرکلی کوو چې په افغانستان کې مو لیدلي، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او ډیموکراسۍ په برخه کې. موږ د افغانستان له حکومت سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوو چې هدف مو د ادارو عصري کول او د دې د ډیموکراتیک بهیر پیاوړی کول دي.
ټو د افغان ګورنمنت ټو مودرنایز اټس
د همداراز د ایران او روسیې په ګډون د سیمې له هیوادونو وختل چې خپل راغند رول ولوبوي. مسکو په نوومبر میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال کنفرانس کوربه و. خو د دې هڅو سره سره ستنګزي صاحب طالبانو له ډېره وخته ویلي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. تمه ده چې سبا چهارشنبه د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او امنیت پر مسایلو یو مفصل بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم په دې غونډه کې برخه لري. ستاسو سره
بله ډیره زیاته مننه کوم مصطفی صدیقی او د ناتو لمقر بروکسل له موږ سره خبري کولې په ژوندۍ توګه. هلته د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې نن او سبا غونډه ده. د ناتو د قاطع ملاتړ د بهرنیو چارو وزیران په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د ناتو قومندان سکاٹ میلر هم ورغلی دي. د ناتو سرمنشي ویلي دي چې باید د افغانانو په مالکیت او مشري د سولې ملاتړ وشي. هغه ملاتړ څرګند کړي او د سیمې له هیوادونو هم غوښتي چې خپل راغنده رول ولوبوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د تمیم په نوم غیر مسؤل وسلوال سره چې د قانون خلاف د امنیتي ځواکونو سره په کابل ښار کې جګړه وکړه جدي چلند به وشي. د وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی د سیشن میپور از ازادي رادیو ته وویل چې تمیم او ساتونکو د وسلوالو مخالفینو په شان د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت کړی دی. اخوا د افغانستان مشرانو جرګه وایي تمیم یو د دوی په خبره قاتل او غاصب دی او خپل ساتونکو سره یو ځای باید علني محاکمه شي. واصل وصال په دې اړه ریپورت جوړ کړه.
تمیم هغه کس چې د خپل ساتونکو سره د کابل پزره شهرینو کې سلر وشته د افغان امنیتی ځواکونو په وړاندې وجنګید. د کورنۍ چارو وزارت وایي تمیم هغه غیر مسؤل وسلوال دی چې د خپل ساتونکو سره یو ځای لکه وسلوال مخالفین د افغان امنیتی ځواکونو په وړاندې وجنګید چې د غامل په هیڅ صورت د بخلو نه دی. د دغه وزارت د ویان مرسیال نصرت رحیمی د سشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې تمیم او ساتونکو یې له یوې خوا قانون تر پښو لاندې کړی او بل خوا یې افغان امنیتی ځواکونو ته تلفات هم اړولي.
ساحت چې د یو مسکونی ده په کور کې ماشومان او میرمنې نه یې دغه په خاطر ډېر د احتیاط نه کار اخیستل شوی دی. هر لحظه احتیاط شوی دی او تر اخرین لحظه به هم موږ احتیاط کوو. څه چې دغه تمیم نامې او د دې محافظینو دغه کار کړی دی له شک پرته چې دوی سره به جدي قانوني برخورد په دې برخه کې کیږي.
د ښاغلي رحیمی په خبره تمیم او ساتونکو یې هغه مهال د امنیتي ځواکونو په وړاندې په وسلوال مقاومت لاس پورې کړ چې پولیسو غوښتل د محاکمو د پریکړې له مخې هغه کور چې د پکې اوسېدو خپل اصلي خاوند ته وسپاري. هغه مني چې تمیم د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ نسکه زوی دی. خو دا چې نوموړي دومره وسلې او مهمات له کومه کړي ښاغلي رحیمی په دې اړه د سړنو خبره وکړه. د کورنۍ چارو وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو او د تمیم د ساتونکو ترمنځ وسلواله نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي چې له ډلې د یو تن روغتیایي وضعیت نازک دی. د دغه وزارت په خبره په یاده پیښه کې د تمیم درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد وایي چې تمیم او دیارلس ساتونکي د سه شنبه ماسپخین محل پولیسو ته تسلیم شوي دي. د افغانستان مشان جرګې هم د دې جرګې د سه شنبه ورځې په عمومي ناسته کې ډېره بحث وکړ او د تمیم او ساتونکو دغه کړنې له زغم پورته وبلله. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار په ډېره داسې ویل د وای د ارک په سومتری کې یو کس راپورته کیږي او د قانون د پلي کوونکو سرتیرو په وړاندې له راکټ او پیکانه کار اخلي او درې پولیس په شهادت رسوي. په بده مرغه چې دا ډېره سخته موضوع ده. موږ هیله لرو چې له دې موضوع سره جدي او پریکنده عمل وشي. دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې افغان امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې په تخار ولایت کې د نوید په نوم یو غیر مسؤل وسلوال او ورسره سو ملګري ونیول. د غیر مسؤلو کسانو او وسلوالو ډلو لخوا له زوره کار اخیستل او غیر قانوني کړنې په افغانستان کې یو له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي چې له امله یې خلکو تل شکایت کړی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د غیر مسؤلو وسلوالو د نیولو لړۍ په ټول هیواد کې پیل شي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون په دغه یوه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښودله. د کمیسیون مشر سیما سمر نن د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي له دوی او ایمي کلیزې د لمانځغونډې په مال وویل سره له دې چې افغانستان په تیرو کلونو کې د بشري حقوقو د تامین په برخه کې لاسته راوړنې لري خو دا شوي هڅې کافي نه دي او باید په دې برخه کې زیات کار وشي. د ولسمشر دویم مرستیال سروردانې هم دې غونډې کې حضور درلود او ویل د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې د بهتري لپاره د پام وړ ګامونه اخیستي دي. په دې اړه فیروزه عزیزی ریپورت راکوي.
د ملکی تلفاتو د کچې لوړوالی د ماشومانو او معلولینو حقونو ته نه پاملرنه د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی زیاتوالی او لمړنۍ خدماتو ته د خلکو نه لاسرسي هغه څه دي چې د بشري حقوقو کمیسون اندېښمن کړی دی. دغه کمیسون مشر سیمه سمر د سیشمې پورس د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې او یمې کلیزې د منځنې په غونډه کې په کابل کې وویل سره دی چې په تیرو کلونو کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار شوی خو دا بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې زیاتې هڅې وشي. د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی خو لا هم موږ په دې برخه کې جدي اندېښمن یو. معنا دا چې په افغانستان کې د معلولینو حقوق نه دي تضمین شوي، په دولتي او نادولتي بنسټونو کې زیات اداري فساد او له بشري حقوقو نه سرغړونه لامل کیږي. اداري فساد موږ ته زمینه برابروي چې وکولای شو عدالت وپلورو او یا هم وپیرو. میرمن سمر همداشان وویل لا هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ښځې او ماشومان له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اغلی سمر په خبره مجرمینو ته سزا نه ورکول، له سزاو د معافیت فرهنګ، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په نشه یي توکو د روږدو زیاتوالی او ناوړه دودونه په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص لاملونه ګڼل کیږي. له دې وړاندې هم په افغانستان کې په ملي او نړیواله کچه د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنې څرګندې شوې وي. تر دې مخکې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي وو د دوی د لومړنیو شپږو میاشتو موندنې ښیي چې د تیر کال په پرتله په دې وروستیو میاشتو کې په هیواد کې د امنیتي پیښو له امله د ملکي وګړو تلفات درې دیرش سلنه لوړ شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی وایي هغه وخت به په افغانستان کې بشري حقونه تامین شي چې د سیاست او شخصي ګټو تابع نه وي. له دې سره د ولسمشر دویم مرستیال چې د غونډې ګډونوال وو په خپل خبرو کې وویل سره دی چې د بشري حقونو کمیسون په دې برخه کې اغیزمن ګامونه اخیستي خو لا هم جدي ستونزې شته.
له هغې ورځې چې افغانستان د بشري حقونو نړیوالې اعلامې ته د تایید رایه ورکړې د هڅې کړې چې بشري ارزښتونه په پام کې وساتي. محتوا یې چې په اساسي او نورو قوانینو کې ځای ورکړی، البته په زیاتو برخو کې له ستونزو سره هم مخ یو چې لامل یې تحمیلي جګړې او یا هم د بهرنیو قدرتونو د لاسوهنو پراختیا وه.
اما په هوای د بشري حقوقو د قواعدو زده کړه، د ښځو او ماشومانو له حقوقو ملاتړ او ځینې نور مسایل د بشري حقوقو د کمیسون له لاسته راوړنو دي چې ښاغلی دانش ورته اشاره وکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن په غونډه کې د ایران د منځنی وټن وشتونکو توغندیو د پروګرام په اړه بحث وکړي. امریکایي لوړ پوړو چارواکو په دې وروستیو کې د ایران د بالستیک توغندیو د دغه پروګرام سیمه او اروپا ته یو ګواښ بللی دی. په دې اړه نور تفصیل د نوري اس نوري پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې د ایران د بلاستیک توغندیو پر دغه پروګرام بحث وروسته له هغې کوي چې ډیپلوماټانو په دې وروستیو کې ایران د دغه توغندیو پر نوې آزموینې تورن کړ. د امنیت شورا نننۍ غونډه د فرانسې او بریتانیا په غوښتنه رابلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې ایران د تېرې شنبې په ورځ د دغه توغندیو چې مختلف اثرو کې لیږدولی شي نوې آزموینه ترسره کړه چې هغه د ایران د اټومي تړون په اړه د ملګرو ملتونو د 2015 کال له پریکړې لیک څخه سرغړونه ده. واشنګټن له دغه تړونه وتلی دی. دغه پریکړه لیک له ایران غواړي چې د هغو توغندیو له آزموینې لاس واخلي چې اټومي وسلې لیږدولی شي. فرانسې وویل چې د تهران لخوا ترسره شوې آزموینې ته اندېښنه لري او د بهرنیو چارو وزارت هغه یو لمسوونکی او بې ثباته کوونکی اقدام بللی چې په خبره دغه آزموینه له ایران سره د شوې معاملې په اړه د ملګرو ملتونو د 2021 پریکړه لیک سره سر نه خوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت هم د مزایلو دغه آزموینه پارونکي ګواښونکي او له پریکړه لیک څخه سرغړونکي بللی او غوښتنه کړې چې دا ډول آزموینې باید بند شي. خو ایران په ټینګار ویلي چې د توغندیو پروګرام یوازې دفاعي اهداف تعقیبوي او د اټومي وسلو د لیږدولو لپاره نه دی پلان شوی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روسیه د ایران د دغه دریز ملاتړ کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له اروپایي اتحادیې غوښتي دي چې د ایران د مزایلو د پروګرام په خاطر پر تهران بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به هم په دې اړه په بروکسل کې له خپلو اروپایي سیالانو سره خبرې وکړي. متحدو ایالاتونو د روان کال په مئی میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ او د اروپایي شریکانو خلاف پر دې هیواد بندیزونه بیرته ولګول. د دغه تړون پاتې 15 لس کوونکو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د دغه تړون په ملاتړ د اروپایي اتحادیې د هغو هڅو هم ملاتړ کړی چې له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو د ساتلو لپاره د پیسو د انتقال یو ځانګړی سیستم رامنځته کوي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
د پکتیکا او په ولایت کې د 612 میلیون افغانۍ په ارزښت د 1350 خونځو د ودانیو د جوړولو چارې پیل شوې دي. دا د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې د خونځو د ودانیو د جوړولو لپاره چارې دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ راکوي.
د پکتیکا ولایت په بیلابیلو سیمو کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د اقرا برنامې په چوکاټ کې 1350 ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي. د دوشنبې په ورځ د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه ارګونی دغه ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو چارې رسمن پیل کړې. هغه مراسم چې په همدې موخه د یحیا خیلو ولسوالۍ په انګړ کې جوړ شوي وو د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو، قومي مشرانو، دیني عالمانو، د مدني ټولنو فعالانو، د رسنیو استادو او ځینو ځوانانو پکې ګډون کړی وو. په مراسمو کې د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه ورګونی وویل چې پر دغه 1350 ودانیو 612 میلیون افغانۍ لګښت راځي او د جوړولو چارې به د دوو کلونو په اوږدو کې بشپړې سي. پکتیکا مرستیال والی وایي د دغه 1350 ښوونځیو ودانۍ به په 1200 ولسوالیو کې جوړیږي چې په دې سره به د سلګونو زره زده کوونکو هغه ستونزې هوارې سي چې په خلاصه فضا کې ګرمۍ او یخنۍ ته زده کړې کولې.
نن چې کومې پروژې د مکاتبو موږ ابتدا کوو چې ټول ټال 1350 مکتبه پکتیکا ته د اقرا په برنامه کې د انکشاف دیهات د اقرا په برنامه کې تطبیقیږي. ټول پکتیکا ولس ولسوالۍ ته منظور شوي چې په ده کې 15 مکاتبه د یحیا خیلو ده چې بالغ له 1.5 میلیون نه یې بودیجه ده او همدارنګه دا ولس مکتبې چې منظور دی د ټولو بودیجه 50 میلیون افغانۍ دی او نور مکتبونه په 2-3 کالو کې به ټول تکمیلېږي.
د سیمې قومي مشرانو له ولایتي ادارې او مرکزي دولت څخه مننه وکړه چې په دغه ولایت کې د 1350 ښوونځیو د جوړولو چارې پیل کړې او همداشان غوښتنه یې کوله چې پکتیکا ته لا زیاته پاملرنه وکړي تر څو په دغه ولایت کې د بیا رغونې نورې پروژې هم پالیسي
بیا موږ کومه کوالو ځکه یا شمالي زوګه موږ ستو دې ډېرې له اوسه یا خیر ورسوالي که الحمدلله امنیت ته
بیر ته ډاډ درکوو چې دا د یاخل ولسونه دولت پلوه خلک دي. ته وګوره چې نن په هر قوم کې د اوبو شبکې روانې دي، سړکونه جوړ شو، مکتبونه جوړ شو، دنجونه مکتبونه هم جوړ کړو او په خپلو مټو هم جوړ کړو.
دولت چې کوم کارونه موږ باندې راوړي دي هغه موږ ورته بشپړ کړي دي. کوم چې په دوی باندې دي او ژمنې یې کړي دي هغه ژمنې موږ تقاضا لرو چې هغه دوی راته پوره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا په پکتیکا کې د زده کړو بهیر ته زیاته پاملرنه سوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. اوس هم عصمت څاروان د ګوګل په اړه باندې د یوې نوې ټکنالوژۍ معلومات راکوي.
ګوګل په خپل ځیرک وسایلو کې موادبانه کلمات زیات کړي دي. د ګوګل د ځیرک وسایلو کارونکي به د لطفن او مننه کوم په شان الفاظ اوري یا ویني. د ګوګل د متخصصانو په باور دا ډول الفاظ به ماشومان وهڅوي چې خپلې غوښتنې په موادبانه ژبه مطرح کړي. په همدې لړ کې د ګوګل په اپډیټ کې کله چې د ځیرک وسیلې کارونکي ښه سلوک کوي، الکترونیکی وسیله هم مؤدب ځواب ورکوي. دا سیستم هغه مهال فعالیږي چې کارونکي له ځیرک وسیلې څخه غوښتنه په لطفن او مننه کوم په شان کلمو وکړي. تر دې وړاندې امازون هم د الکسا لپاره د تورته پروګرام فعال کړی و. د کمپنۍ په خپل ویب بلاګ کې لیکلي چې د مؤدبانه چلند د پیاوړتیا او هڅونې لپاره د پریټی پلیز په نوم یو نوې ځانګړتیا زیاته کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سینو افغانانو موږ ته سیمسونه را لګلې لاغې ډلې قدیر خان تکین لیکلې د افغانانو د لسیزو کړاوونو د کلونو دردونه د نړۍ پر مخ تر ټولو زوردلې طبقه د غستر او لوی ارمان لري چې سوله او ثبات او امن ته ورسیږي. فضل کریم درویش د پکتیکا له ځاځیاریوب لیکلې د پاکستان هیواد دوه مخه سیاست لري او باید پرې باور ونه شي. نیک محمد قراندوس له کندهار لیکلې اوس مهال امریکا پرشتینو توګه په افغانستان کې سوله غواړي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی څو لاند خبرونه وای.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د هغه هیواد له مشرتابه سره د خبرو لپاره اسلام‌آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن ویلي چې پاکستان پر خپل تعهد ټینګار کوي او غواړي چې له شنیت سره په افغانستان کې سولې ته زمینه برابره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تمیم په نوم له یو غیر مسؤول وسلوال او د هغه له ډلې سره به قانوني چلند وشي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کسانو له پرون راهیسې د کابل په شارینه او سیمه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې وسله اخیستې وه او قانوني تر پښو لاندې کړی دی. د کابل امنیه قومنداني وایي چې د تمیم په نوم وسلوال او د هغه دیار له ساتونکي نن تر غرمې وروسته پولیسو ته تسلیم شوي دي. د سرپل والی وای که حکومت مرسته ورسره ونه کړی د سیاد ولسوالی سقوط کولای سي. والی عبدالقادر آشنا نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د سانچارک ولسوالی هم له خطر سره مخامخ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه کوي. دوی به د اوکراین او روسیې ترمنځ په وروستۍ کړکیچ باندې وژغېږي. د غونډې تر پیل مخکې د ناتو عمومي منشي له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین 4 بیړۍ چلوونکي او 3 بیړۍ چې 9 ورځې مخکې د کریمیا سواحلو ته نږدې نیولې خوشي کړي.
د سپورت نړۍ خبرونه به رحمت الله افغان وایي.
د افغانستان د شلکلنو فوټسال ملي لوبډلې سیالي تاجکي لوبډلې ته په ماته ورکولو سره د اسیا د ملتونو جام سیالۍ ته لار ومندله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل افغان لوبډلې د څلوریا په مقابل کې د تاجکستان لوبډلې ته ماته ورکړه. ښاغلی شاداب زیاتوي د اسیا د ملتونو جام په سیالۍ کې د افغانستان شلکلنو فوټسال لوبډلې لومړۍ لوبه کې ترکمنستان لوبډلې ته ماته ورکړه او په دویمه لوبه کې بیا ایرانۍ سیالۍ ډلې افغان لوبډلې ته ماته ورکړه. نوموړی وای د اسیا د ملتونو جام سیالۍ د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه په ازبکستان کې جوړیږي. په کندهار ولایت کې له مخدره موادو سره د مبارزې په نوم د فوټبال لوبې جریان لري. د کندهار د فوټبال فدراسیون ویان عبدالرحمن منیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ چې تیره اونۍ پیل شوی دی یو نیمه میاشت په دوام وکړي. ښاغلی منیم همداشان وایي چې له دغه ټورنمنټ څخه یې هدف له مخدره توکو سره د ځوانانو مبارزه او د الف او بي لوبډلو لپاره د غورو لوبغاړو پیدا کول دي. او د افغانستان 11x1 لوبډلې مدراس کرکټ کلب ته په تمریناتي لوبو کې ماته ورکړه. دغه سیالۍ د هندوستان د چنای ښار په مرکزی لوبغاړي کې ترسره شوې چې افغانستان په ټاکلو 500 کې مدراس کرکټ لوبډلې ته 201 منډې هدف وټاکه چې افغان توپوهونکو کې اسخر افغان شپږاویا، حشمت شهیدی 3 شپېته، نورعلي زدران 9 دېرش او رحمت شاه 1.5 منډې وکړې. ورپسې د مدراس کرکټ کلب یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړه چې په 500 کې د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره 1.94 منډې وکړې او دغه سیالۍ په لوړ توپیر افغان لوبډلې ته وبایلله. د کرکټ بورډ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په افغان توپ اچوونکو کې آفتاب عالم 4، وقار 2، رحمت شاه او میرویس اشرف یوه وکټه ترلاسه کړه.
سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم له نور خبرونو سره یوځای د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دغه پروګرام وروسته خبري راپور. د افغانستان اجرایه ریاست هیله وایي هیله شته چې په راتلونکي یوه اونۍ کې په افغانستان کې د پاکستان د ویزې په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته شي. دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل 13 ورځ اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې دغه مسله په جدي توګه تعقیب کړي. په وروستیو کې په پایتخت کابل او ننګرهار ولایتونو کې د پاکستان د ویزو د ورکړې په برخه کې ستونزې زیاتې شوې او هره ورځ زرګونه کسان په کابل کې د پاکستان سفارت او په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ مختره ټولیږي او د ویزو غوښتنه کوي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی چې تر همدغه رپورټ وروسته به 2 اونیز پروګرامونه لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه واوري.
روسل هغه چې په ننګرهار کې د پاکستان د کنسولګری مخته د ویزی د ترلاسه کولو په هدف د زیاتی غنیګونی لامل یو افغان ماشومه تر پخو لاندې او بیا مړ شو. د افغانستان اجرایی ریاست وایي افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکړې په موضوع کې ستونزې د دوی لپاره جدي دي او د هواري لپاره هڅې کوي. دغه ریاست مرستیال وین فریدون خزون د سیشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل یا د موضوع اجرایی رئیس عبدالله عبدالله لنګدی ساری او په همدې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته دند سپارلې چې په کابل کې د پاکستان له سفیر وغږیږي چې د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
دا مسله ډیره هیښوونکې ده، زموږ لپاره ډیره مهمه ده. په دغه یو وضعیت کې چې زموږ هیوادوال ښځې ماشومان ځوانان سپینګیري ساتونو ساتونو سفارت او په ننګرهار کې د کنسولګرۍ مخته ولاړ دي، دا زموږ لپاره قابل د قبول نه ده. موږ هیله من یو چې بهرنیو چارو وزارت هر څه زر دغه مسله تعقیب کړي له سفارت سره او تاسو یو حل لاره پیدا نشي.
خغلی خوزون وای اوس هیلشته چې پراتلون کې وونه کې به د پاکستان د ویزو په صدور کې اسانتیا وي رامنځته شي. دا په داسې حال کې دا چې لتیرو څو میاشتو را پدې خو په پایتخت کابل او ختیځ ولایت نګرهار کې پاکستان د خپل ویزو په صدور کې سختي راوستي ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو لډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی هم دغه مسله د اندېښنې وړ بللې ده. نوموړي دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د جرګې نړیوالو اړیکو کمیسون به د پاکستان د ویزو د صدور په برخه کې ستونزې وڅېړي او له اړوند اورګان سره به شریکی کړي. عین شاهدان وایي هر ورځ زرګونه کسان په کابل کې د پاکستان سفارت او په ننګرهار کې د پاکستان کنسولګری مخته راټولېږي چې ویزا ترلاسه کړي، خو د ډېری غنی ګونی لامل نه توانېږي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 8000 کسان د ویزې د اخیستلو لپاره مراجعه کوي، خو د پاکستان کنسولګری اله 3 یا 400 کسانو ته ویزې ورکوي چې د کار د خلکو غنګونه جوړه کړي. اوس پښتنه دا ده چې له دومره سختۍ سره سره ولی هر ورځ زرګونه افغانان غواړي پاکستان ته د تګ ویزه ترلاسه کړي. مدني فعال راحت ګل جرمل وای
په پاکستان کې روغتیایی خدمات شری یو څه د افغانستان د مختلفو روغتونونو ارزانه دي، په عصري ټکنالوژي باندې سمبال دي، ځینې خلک هلته کاروبارونه لري، ځینې خلک هلته خپلوي لري. دغه د خلکو د مختلفو لاملونو ورتګ د دې لامل شوی دی چې ډیر زیات هجوم په د پاکستان په سفارت او کنسولګری باندې د ویزو د اخیستو لپاره برابر شي.
نو موږ وړي پاکستان هم هغه شمیر کسانو ته چې لازمه د ویزی نه ورکوي، نو ځکه ورسره بلې غنګونه ډیریږي چې اوس یې لاتوان دوی هم نشي وتلای. خغلی زیارمل غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید د تبابت په برخه کې په کور دننه اسانتیا ورامنځته کړي ترڅو خلک اړ نشي د درملنې په هدف نورو هیوادونو ته خپل ناروغان یوسي، ځکه د نوموړي په وینا هر کال افغان ناروغان میلیونونه افغانۍ په پاکستان او هندوستان کې د ښې روغتیا په هدف مصرفوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده،
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره 14 ورځې کمپاین خزو ته څومره ګټه رسولی شي. ځینې مدني فعالان په دې هم نیوکه کوي چې د خزو مدافع بنسټونه د دغه کمپاین پر مهال نمایشي غونډې نیسي او امر خپروي چې دا د خزو د وضعیت په ښه کېدو کې هیڅ رول نه لري.
فقط د بودیجې مصرفول دی بیزای
وخت چې د ټولنې اتنی فیصله او څنې خبر ناغه دی په حال کې مفید او
هغه خلک دغه تاوتری جوړي چې دوی خپل شخصي جوګان لري.
یعنی وزارت امور زنان قادر نوښت تمام مسائل موضوعات زنان افغانستان به پرتاس.
په همدې اړه دا چې د خزو چارو وزارت په ګډون ځینی مدافع بنسټونه څوي او عام خلک په اړه څه نظر لري، په دې خبرونه کې پری زموږ همکاري فرشته غنی یو راپور چمتو کړی چې په ګډه یو.
د نوومبر 15مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځ ده. دغه ورځ هر کال د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې لمانځل کیږي چې ساکال هم په افغانستان کې ولمانځل شوه. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې د روان کال له پیلې تر اوسه پورې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 4000 پیښې ثبت کړې دي چې له دې ډلې یې څه باندې 2300 پیښې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړې دي. دغه وزارت دا پلان او پالیسی مرستیالا سپوگمی وردگوایی دا تیر کال پا پرتلا دا غشمیری خیی چه دا خزو پر ولندی تاو تریخوالای کم شویده.
تر دی محالا چلور زراو یو سرلو آتدش قضیه دی چه دا دو جمله دا قضیان دو زراو دریسا و پینزا و یه قضیه عدلی و قضایی اداراتو تاور سپارل شوید.
دا وزارت وای چه تیر کالی دا محال دا خزو پر ولندی دا تاو تریخوالی شاخواش پک زرا پیخی ثبت کردی وی. پا ورته وخت کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ځکه کمی شوي چې په ځینو سیمو کې ناامني ډېره شوې او د ښځو مدافع بنسټونه هلته فعالیت نشي کولی. د دغه کمیسیون د ښځو د برخې مشره لطیفه سلطانی وایي روان کال یې 3415 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال په پرتله کمی دي.
ناامني موږ ته د دې اجازه نه راکوي چې خپل پلانونه او برنامې تطبیق کړو او یا که خزی د خپلو حقونو په اړه پوهی هم شي او وغواړي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله شکایت وکړي د دې لپاره چې سیمې ناامنه دي دوی نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي. نو ځکه وایو تر هغه چې امنیت حاکم نه وي نو هیڅکله به د ښځو د وضعیت ښه کېدو شاهد پاتې نه شو.
د ښځو یو شمېر فعالانې هم په دې اند دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د شمېرو لوړېدل او ټیټېدل په هغو سیمو پورې تړاو لري چې د دولت تر کنټرول لاندې وي. دوی وایي په هغه صورت کې چې ښځې د روان تاوتریخوالي پر وړاندې د غږ پورته کولو توان نه لري د دې ادعا ناسمه ده چې ګواکې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهنیاره شبنم صالحی په همدې اړه وایي
فکر کوم چې دا شمېرې به نور هم باید پسې لوړې شي. موږ وګورو افغانستان د دولت حاکمیت ساحه تر کومه بریده پورې ده، له دې خاطر چې په اوسه کې دولت حاکمیت لري اصلا د عدلي او قضایي ارګانونه او هغه ارګانونه چې د ښځو حقوق ته ژمن دي هغه نشته. نو مېرمنې چېرته ولاړ شي خپل
په افغانستان کې د بهرنیو ادارو په ګډون یو شمیر بنسټونو د ښځو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین هم پیل کړی، خو له دې سره هم مهاله یو شمیر کسان نیوکه کوي چې د افغانستان وضعیت ته په کتو باید د افغان ښځو د ستونزو کمیدو لپاره اساسي او بنیادي کارونه وشي. د کابل اوسیدونکي ترینا په همدې اړه وایي چې دغه غونډې هغو ښځو ته هیڅ ډول ګټه نشي رسولی چې د سواد کچه یې ټیټه او په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي.
دا کمپاینونه چې تر ځای زه پوهېږم اصلا فایده یې نشته، د دې فقط د بودیجې مصرفول دي، بې ځایه مصرف ده. او دا کمپاینونه چې 15 ورځنی 12 ورځنی یا هر څومره چې کمپاینونه نیسي غیر د دې نه چې خپل بودیجه بې ځایه مصرف کې بل کوم هیڅ تاثیر نه لري.
د کابل پوهنتون استاد شبنم صالحی هم وایي د ښځو چارو وزارت په شمول هغه ادارې چې د ښځو د مدافعینو په توګه کار کوي د شاندار مراسمو او په دې غونډو کې د تکراري څیرو د ګډون پر ځای دی خپل بودیجه په لری پروتو سیمو کې د ښځو د وضعیت په ښه کېدو ولګوي.
ټول افغانستان کې 2% د ښځې برات لای شي د کمپاین ته ولدي د دې کمپاین نه برخمنه کی متباقي 80% از مو مېرمن لدین اصلا خبرې نه دي. نو دا وسې وخت چې ټولنې 80% له څنګه خبر نه غوډې دوی په حال کې مفید اوسي پر علاوه چې مفید نه دي دا کمپاین دې بایس کې یو ډول سیالي د ادارې ترمن رامنځ سي هر ارګان او غړي فشنې ډول دا ول مزي او دا به ډیر بودیجې مصرف باندې تمام شي. دغه بودیجې موږ دې په وسره واخو دي دا سیاسي مکشال ته خزه په داخل صحي او تعلیمي او قضایي خدمات ترلاسه کړي الته په من سرمایه گذار کې ډیر څه بملاسته او نسبت دي مختجم
خو د ښځو چارو معین سپوږمۍ وردګ وایي دغه 14 ورځنی کمپاین او غونډې ځکه مهمې دي چې له همدې لارې دوی ټولو افغانو ښځو ته خپل پیغام رسولی شي. اغلی وردګ وایي اوس چې کله پالیسي جوړیږي نو د تطبیق لارې چارې هم سنجول کیږي.
موږ هغه ریاستونه چې په ولایت کې لرو موږ تاکید په دې و چې تاسو هغه ښځې راولئ چې واقعا دوی خبرې لري مګر د سواد ساتای حتمي نه ده، یعنی تکراری ښځې چې همیشه په برنامه کو په غونډو کې په سموزیمونه کې دوی برخه خسي هغه دی نه وي.
لا بل خو د پکتیا ولایت اوسیدونکو نیمه وایي په افغانستان کې زیاتره ښځې بي سواد دي، نو هغوی د بروشورونو په چاپولو او د سیمینارونو په ادبي ویناو نه پوهیږي. هغه وایي د دې لپاره چې ښځې د خپلو حقونو په اړه خبرې شي د ښځو مدافع بنسټونو ته پکار ده چې د خلکو د عامه پوهاوي پروګرام کور په کور پیل کړي.
تلویزیونو کې چې دا کوم خبرې زه اورم دومره په پوهیږم چې وایي چې ښځې د ښځو حقوق نور هیڅ نه په پوهیږم. دا چې د یو څو ښځې راشي کنه او څو مېرمنې په د کورونی وګرځي ووایي چې د ښځې حقوق دی خوښې دي ننګور سره کوم حق حقوق کیږي دا به نو ډېره خاوي. ځکه چې یو ځنا لغتونی مونږ نه پیږو کنه به سواده یو د سپساده ژبې مونږ ته وایي دا به ډیره خاوي
د خزو چارو وزارت موین سپوږمۍ ورتک د منی چې کچېره د عامه پوهاوی پروګرامونه کور په کور پیل شي ګټور کار به وي خو وایي د دې پروګرام د پلي کېدو لپاره وزارت کافی بودیجه نه لري خو اغلی وردګ د دې پښتنې په ثواب کې چې ولې په دې ورستیو کې د خزو چارو په وزارت زینی کسان په تیر خزینی بو کې کوي داسې وویل
هغه خلک دغه توتی جوړی وی هغه خلک د خزو چارو د وزارت لپاره د خزو چارو د ریاستونو لپاره د توتی جوړی وی او د دوی شورات سوال د لاندې وړي چې دوی په خپل شخصي انجوګان لري د انجوګانو په واسطه دوی د دونرانو نه پیسې اخلي او واقعا خزو ته سم خدمتونه نشي کړای دوی غواړي چې د خزو چارو د ریاستو هغه فعالیتونه د سوالاندې یوسي د وزارت فعالیتونه د سوالاندې یوسي د موږ لاسونه تړلې وی چې هغه پیسې دوی واخلي د دونرانو نه
دا اغلی وردګ د خبرو په خبرګون کې د خزو د شبکې غړي قدسی رهین وای هیڅ یو مدني بنسټ د دې لپاره کار نه کوي چې د خزو چارو وزارت تخریب کړي او په خپل پروژه واخلي اغلی رهین وای کچیر د خزو چارو وزارت د دې خبرې د اثبات لپاره ثبوت لري نو وړاندې کړي او دا خبره د پجدي توګه وڅېړل شي
دا ادا چې ګواکې مدني بنسټونه د پروژې اخیستلو لپاره کار کوي زموږ لپاره د منلو نه ده او د ښځو شبکه د موضوع په کلک ردوي موږ د ښځو چارو وزارت څخه غواړو چې که واقعا داسې یوه قضیه موجوده وي نو باید رسمن وڅېړل شي او معلومه شي چې کوم بنسټ د دې لپاره چې خپله مخته ولاړ شي یوه بله اداره تخریبوي
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړي لطیفه سلطانی هم وایي د ښځو چارو وزارت پر وړاندې د خلکو منفي نظر د دې وزارت په کار پورې تړاو لري
میزان اعتماد او بې اعتمادي مردم نسبت به وزارت امور زنان بستګي به کار وزارت امور
د ښځو چارو وزارت پر وړاندې د خلکو د اعتماد او بې اعتمادۍ کچه د دغه وزارت په کار پورې تړاو لري کچېره د افغانستان د خزو چارو وزارت ګټور کار وکړي او هغه خدمات چې خلک ورته اړتیا لري وړاندې کړي زه مطمئنه يم چې څوک به ناراضه نه وي ځکه دغه وزارت په داسې حال کې چې د خزو لپاره کار کوي یو دولتي اداره هم ده نو ځکه باید د خزو چارو وزارت خپل ظرفیت او پرسونل ته په کتو ځینې مهم موضوعات وټاکي او په هغه کار وکړي او فکر کوم چې دغه وزارت شاید د دې توان ونه لري چې د افغان خزو ټولو مسایلو او موضوعاتو ته ورسیږي
قادر نباشه به یک با تمام مسائل موضوعات زنان افغانستان بپردازه.
لا ټول نیوکو سره سره زینی عام خلک دې ته خوشبینه دي چې د وخت په تیریدو سره به د خزو په وضعیت کې تغییر راشي. دوی وایي د خزو مدافع بنسټونه تر یو حده توانیدل خپل مسؤلیت ادا کړي. د کابل ښار اوسیدونکو مجده چې د خزو د مدافع بنسټونو لپاره خوخه د وایي کچېره دغه بنسټونو کار نه وای کړی نو نن به هیڅ ته معلومه نه و چې په افغانستان کې د خزو ستونزې کومې دي او د ستونزو باید څنګه حل شي
خزو حقونه نسبت نور کلونو ته په دې کلونو کې خښوي دي یعنی هغه کولای شي د خپل حق نه خبرتیا ترلاسه کړي په دې باندې پوهیږي چې کوم حق لري دوی دا تر ډیر حده همدغه ارګانونو همدغه موسسات چې غواړي د ښځو لپاره کار وکړي تر یو حده دوی په دې باندې توانېدلی دي چې د دوی حق ورته وروپیژني
له بل لوري د کابل اوسیدونکو ابراهیم وایي د دې لپاره چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدو کلونو مبارزې ته اړتیا ده نو ځکه باید لومړی هغه شمېرې معلومې وي چې څومره ښځې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي
کامارو نه لرو نشو کولی خپل یو خبرونه دا وزارتونه و ادارې جوړ کړي بعد لغه نه دغه لاړ شي یو ښځو ته په اساس خبرونه جوړ کړي او ښځو ته د هغوی حقونه وپیژني
مدني فعال خیبر ستانکزی بیا وایي د ښځو د مدافع بنسټونو د کارونو پر وړاندې لوی خنډ امنیتي او ټولنیزې ستونزې دي
ځینې اجتماعي ستونزې دي چې هغه د یا د کورنۍ لخوا یا هم نورې ستونزې مثلا مخالف وسلوال دي چې هغوی ته اجازه نه ورکوي چې مثلا هغو مرکزونو ته لاړ شي خپل زده کړې ترسره کړي یا کوم معلومات د نور معلومات ترلاسه کړي
د ښځو د حقونو فعاله اوګي وردګ بیا وایي د ښځو په نوم جوړ شوي بنسټونه باید د لنډمهاله کمپاینونو او غونډو پر ځای بنیادي کارونه وکړي چې د ښځو د ژوندانه اوږدمهاله ستونزې ورسره حل شي
که موږ یو ښوونځی ودان کړو که موږ یوه تعلیمي سیمه ودانه کړو په دې طریقه موږ ډېر ښه کولی شو چې د ښځو لپاره کار وکړو که موږ وغواړو چې باید ښځې پرمختګ وکړي نو د ښځو لپاره باید د تعلیم زمینه برابره شي د ښځو لپاره هغه کورسونه یا هغه ټرینینګونه برابر شي چې دوی د عامه آګاهۍ څخه برخورداره شي په هره برخه کې
زریفه غفاری ما د میدان خار او سنی خارواله تاسو د محل د نیمه نړۍ خبرونه اوري ل ټولو افغان میرمنو نه مهیله داده چې راوځي زکړی وکي په خپل بخو درېږي.
مدنی فعالان وایي تر هغه وخت چې د خزو پر وړاندې ستونزې او تاوتریخوالی پروژه نه بلکې پروسه ونه بلل شي او ټولې اړوندې ادارې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کړي، نه به د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شي او نه به دغه ادارې د شمیرو له خپرولو پرته بل کوم کار ته زړه ښه کړي. په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي چې ما سهار ګله میرزي درته وړاندې کړه او فرشتې غني جوړه کړې وه. د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای مو روغ لره. له هر څه مزله تور شو، لوالی، لولسواله، لشارواله، لقاضی، لسارانواله، لوزیره، لوکیله، اوان لجمهور رئیسه. چې دا ولې پخوا خو به خلکو ویل چې هر څه ډیر شي نو مزه یې کمه شي، اوس بیا وایي هر څه چې اصلاح شي خوند یې لاړ شي. مقصد د میوو او ترکاریو له جنسونو څخه ده. خو چې له دې چارواکي به مو ولې زړه تور شوی وي، د خپرونې په پیل کې مو د هوایي دالیزونو له رئیس سره مرکه درته کړې ده. وای وری
کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه بیلر خان بیلر، د هوایی دهلیزونو رئیس.
بیلر خان بیلر صاحب، کدا راته وای چې هوایی دهلیزونه چیرته دی او څه ډول دی؟ ځکه دا نوم نه وای واورید.
هوایی دهلیزونه په هوا کې دی او موږ له ځینو هیوادونو سره د وړلو راوړلو لپاره جوړ کړي دي.
دا خو مونږ بیا ډیر غټ کار او ډیره غټه اختراع کړي ده چې په هوا کې مو دهلیزونه جوړ کړي دي. کدا سوینو هوایی خارونه هم جوړولای شي.
هوایی خارونه خو نه پوهیږم چې جوړ بشي او کنه، خو دهلیزونه مو جوړ کړي دي.
په خو خود دلته خیالي شیان ډیر جوړیدل، لکه خیالي خونکي، خیالي خوانځي، خیالي اسکار، خیالي پوسټي او خیالي کنډکونه. نو دا هوایی دهلیزونه هم همغه کوم شی دی او کبل څه دی؟
هوایی دهلیزونه د دې لپاره دی چې د مونږ مالونه نور هیوادونو ته یوسي، ځکه زمونږ ګاونډیان خو مو د ځمکې له لارې نه پرېږدي او که همداسې کینو نو مالونه مو خرابیږي او یا هم ارزانه خرڅیږي. خو کولی شو د هوایی دهلیزونو له لارې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یوسو او په ښه قیمت یې وپلورو.
کیدای شي د یوه دهلیز نوم واخلئ؟
مثلا د هند او افغانستان هوایی دهلیز، د چین او افغانستان هوایی دهلیز، او دا ډول د قزاقستان او افغانستان هوایی دهلیز.
ښه نو سر مې اوس هم په خلاص نه شو چې د هوایی دهلیز به څه ډول وي، خو زه هر ډول چې وی بنو.
ښه، نو بله پوښتنه لرئ؟
هو، پوښتنه مې دا ده چې هوایی دهلیزونه جوړوئ خو په هیواد کې لویې لارې مو له لاسه وځي. هر ورځ په یوه نه په یوه لویې لار کې مصیبت جوړ شوی وي، نه پل پاتې دی او نه هم پلچک. قیر خو لا پخوا له منځه تللی و. دغه ځمکني دهلیزونه ولې له لاسه ورکوئ؟
ته ښه وایې، خو نړۍ پر مخ ځي، شاته نه راځي. که مونږ پام ځمکني دهلیزونو ته ور واړو، خو بیا خو مو نه میوه چیرته تللی شي او نه هم نور مواد.
خو همدا مواد لومړی د ځمکني دهلیز له لارې مرکزونو ته رسول کیږي او بیا د هوایی دهلیز له لارې بهر ته ځي. نو ځمکني او هوایی دهلیزونه سره تړلي نه دي؟
ځمکني دهلیزونه او هوایی دهلیزونه سره تړلی دی، خو چې اوسې دنیا ویني چې مونږ هم یو څوک یو، نو هوایی دهلیزونه راته ډیر مهم دي.
نو د هیواد ځمکني دهلیزونه به څنګه کیږي؟
څه وایم، نو دا پوښتنه د ځمکنیو دهلیزونو له رئیس نه وکړه.
ځمکني دهلیزونه رئیس نه لري؟
ځکه دا حال و، ځمکنیو دهلیزونو ته به هم رئیس مقرر کړي او د هر یوه د افتتاح مراسم به هم ونیول شي.
د حکومت او رایت اګلی مو اوري چې په شیر کې یو لبل کوي.
ا
حکومت
خیز ما پیسې دی راز خوړی په بوجی بوجی زړه مشو پلی پلی
رایت شکایوی چوری خودتا مقرر کردی شدی زرور کردی
حکومت
ما مقرر کردی چی دخل کو بخدمت وکری کار با درایت وکری
رایت
کار درایت سوی طول الوجه نغاره وی داناره سره وی
حکومت
لوگ خوی نمانم طول پا نسمار دی لوی دی کوار دی
رایت
دا څنګه ماړه دي چې ډوډۍ پیسې دوبۍ ته ځي هند او کراچۍ ته ځي
حکومت
څو به یې للوږي ځي ډېر یې له مستۍ نه ځي کار د عیاشۍ له ځي
رایت
زه هغه به پرېږدو دلته یې حال وګوره وژه یې عیال وګوره
حکومت
خدای چې وږي کړي دي زه یې مړوی نه شم بل ځای ته یې وړی نه شم
رایت
څه وکړي دا خلک لږ خو ته هم کار ور وښیه سمه لار ور وښیه
حکومت
زه به څه لار وښیم ما نه خپله لاره ورکه ده دا زمانه سپکه ده
رایت
کار د زمانې نه دی دا ټول فساد په تا کې دی درد مې چې په ملا کې دی
حکومت
دا فساد هم ته کوې تا نه زه جوړ شوی یم ځکه خو سوړ شوی یم
رایت
ما نه چې جوړ سوی یې ولې دې نو هېر کړم وچ دې لوبو تېر کړم
حکومت
ما نه یې هېر کړی خو ته په بدله راځي داسې بې اختیار ځي
رایت
هغه لاره کومه ده لږ خو ماته ووایه بس دې نور بد مه وایه
حکومت
تا هر څه تشا کړل او کوکنار دې راته وکړل دا د سترګو خار دې راته وکړل
رایت
زه چې کوکنار نه کرم ووایه چې څه وخورم خاورې که واښه وخورم
حکومت
نورې ګیلې مکړه له ګیلو نه څه جوړېږي نه ملک پې آبادېږي نه
رایت
دا خو ګیلې نه دي دا مې ټول شکایتونه دي سوې فریادونه دي سوې فریادونه دي
اوز دغه کیسه مو اوری
دی بخار دیک می دغه د شپلاقونو د جوړولو لپاره خار تر راوړای وو او چې جوړ شو نو صد نور د کور سودا لکه چای بوره لکه د برق سیم او ځینې نور شان می هم واخیستل او په بخار دیک می واچول لګ لار بنوم تللی چې د بوټونو ګنډل می را پیات شول او نه یو موچی تلالم چې بوټونه می وګنډي موچی سره تر بای خلاصول وروسته می بوټونه ور وایستل او دغه ځړی چپلا کې می په پخو کړی موچی لا د بوټونو ګنډل نه پیل کړی چې د سردار ګولۍ را پیات شوی ځکه هغه په کور کې رسغه غوښتی وې نو موچی ته مې وویل چې تر څو ته بوټونه ګنډې زه به په منډه او پاکر د سردرد ګولۍ راواخلم موچی وویل سمه ده زه لاړ شم ورته ومې ویل چې د بخار دیګ ته دې پام وي چې نوره سودا مې هم پکې اچولې ده موچی راته وویل زه بېغمه اوسه ورته پام مې دی 200 متره وړاندې یو درملتون و او چې ګولۍ مې ترې راواخیستې او د موچی په لور راوخوځېدم نو تر 40 متره لارې وهلو وروسته یو دم پولیسانو راوګرځولم او راته ویې ویل چې مخکې نشې تللی ورته ومې ویل هلته مې موچی ته بوټونه ورکړي دي چې راته وی ګنډي او نوره سودا مې هم ورته ایښې ده پولیسانو په غوسه راته وویل چې د تلو اجازه نشته ځکه چې هلته بم ایښودل شوی دی او امکان لري انفجار وکړي په رښتیا د ښار دغه سیمه د پولیسانو موټرونو او امبولانسونو ونیوه او هرې خواته د خطر زنګونه او هرنګونه ویل کېدل تا به ویل کومه غټه جګړه پیلېدونکې ده په لسګونو موټرونه او په سلګونو ډول ډول امنیتي کسان شاوخوا تیت شول او سنګرونه یې ونیول سیل کوونکي ښاریان نور هم شاته وتنبول شول او ټوله سیمه تر کنټرول لاندې راغله سره له دې چې امنیتي کسانو نه پرېښودم خو بیا هم د خپلو بوټانو او د بخار دیګ لپاره د عملیاتو تر خلاصېدو پورې معطله شوم او چې کله عادي حالات شو خلک پرېښودل شول چې په عادي ډول تګ راتګ وکړي نو زه هم لاړم چې له مچینه مې بوټان او د بخار دیګ راواخلم او کور ته لاړ شم د موچی ځای ته چې ورسېدم نو ګورم چې په موچی باندې خلک راټول دي او پوښتنې ترې کوي د موچی چې د خلکو له منځه په ما سترګې ولګېدې نو په غوسه شو او راته ویې ویل خدای دې خوار کلاله دا مردار دیګ سره نژدې دې پې تباه کړی و په بخار دیګ کې د برق سیمان اچولی و. وروسته پوه شوم چې له دیګه د برق سیم راوتلی و او چا ګمان کړی و چې بند دی پکې، او بیا پولیسان خبر شوي و. ټوله سیمه کله بند شوه او چې کله یې کتلی و دیګ خالی دی او بارود نشته پکې، نو بیا یې مچی خوشه کړی و. خو مچی راته وویل چې بوټان او د بخار دیګ دی هم نیتی کسانو د معاینې لپاره له ځان سره وړي دي.
ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، برای افغانپور، حسی حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.